آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکوم.
The problem is now that nobody knows where they're going.
د افغانانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین منسو د استاد شپون هم تلین دی نیمه غنیه د نصر پاړوی
هر کله چې چالوستنو فکر کوه چې د دوی د خپل ژوند کیسه کوي
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کیسه لیکوال سولمل نظر هم خسته
د ناولین ما د لاندو کیسه ډیر خوند راکړی دی
له استاد نجیب منلی سره مې یوه نقدی مسئله مطرح کړي
شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده
د یوې پیغلې شاعري شبې سلطاني شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر مې هم اخیسته
کله کله چې زه یو شعر په خوشحالي لیکم به یوه قفس زه خا یوه پرنده آزاد شي غونډې احساس کوم او که یو خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یوازې کور یو کلام او کتابچه ده
دا اونی د افغانستان د دوو خواخوږو تلین دی یو استاد سعدالدین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو بله نانسی هچ دوپری ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه یکشنبې د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هچ دوپری تلین و مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یوه راپور کې شریک کړم د نانسی هچ دوپری هڅو ته به مخه کړم اغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثارو په مستند کولو او خوندي کولو ولګول دا لومړی ځل په 1980 کال کې خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او بابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلي او اغلی دوپری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي استاد د مثال په ډول وایي
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 3000 کاله پخوا جوړه شوې ده دا مجسمه ډېره ابتدایي مجسمه ده فقط یو وړکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده په دې کې څوک راغلی یو بله تیګه یې پکې وهلي سترګې خطونه یې کش کړي د خولې خطونه یې کش کړي ډېره ابتدایي هغه ده لیکن ډېره لرغونې ده یعنی په دنیا کې 3000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي په دې د کار کړی دی او هغه د هغو هغه ژوند یې ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړه شوې همداراز د افغانستان د غار میشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي هغه آثار چې د هغوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه او د هغو نه راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ یې نظر ساتلی دی دې یو لوی کار چې کړی د لومړي ځل لپاره یې د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي و هغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان و چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ دا وخت دې میړه زنداني شو بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ په خپل میرمن دوپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه د هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن دوپری سره همکار و استاد رفیع د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثارو د راغونډ شول ټول شول او وساتل شول همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د هغو په پیدا کولو او بېرته رانیولو کې برخه واخیسته د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یوه ډېره ښکلې پروژه جوړه کړې او پروګرام یې جوړ کړ هغه ګرځنده کتابتونونه وو واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې په دې کې به یې واړه واړه کتابونه معلوماتي کتابونه 50 کتابه 40 کتابه 30 کتابه په دې صندوق کې اچول یوه کلي ته به وړل د کلي ځوانان به راتلل د کتابونه به اخیستل لوستل به بېرته به راوړل بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل پدی ترتیب په غوسیمو کې چې آزاد وي دوی دې علم د خورولو لپاره کار کاوه او کتابونه. یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو پکار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب پکار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام پکار دی. په دې ترتیب بالاخره دی د دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به هغونه به کتاب غوښت او بیا به هغو زحمه ورکول، هغه کتاب به چاپېده، بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حیت کې استاد رفیع لاغلي دوپرې سره همکاري کوله، او هغه وخت د دې چاپ شویو کتابونو شمیر تر 300 تیر شو چې بیا وروسته هم دې سلسلې دوام وکړ. میرمن دوپرې د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن ژوند کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپرې یوه بله هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم دا د چپس او پیکوړې او پکې خلطه وي د اخبارونو په حیث باندې خرڅېږي. یعنی په داسې یو وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خص غوندې او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوړې او سمبوسې دا پکې خرڅې شي، په داسې یو وخت په پېښور کې د افغانستان د مهم اسنادو را جمع کولو لپاره کوشش وکړ. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې، د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد دا را جمع شول، وساتل شول.
د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې هم نانسي دوپرې په کابل کې دفتر درلود چې کله ناکله به دې دفتر ته ورتله. خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښوره کابل ته انتقال کړ. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې تر مړینې وروسته د دې په نوم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه ښاغلی زیر وایي:
یو اشاری و میلیونه ورقې د افغانستان اسناد په پښتو، فارسي، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې اسناد موجود دي. یو غټه برخه فارسي او پښتو دي. دا د افغانستان په اړه موجود دي، او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي بلکې دا آنلاین سوي دي. په څلور کونجه دنیا کې مورخین، څېړونکي، علاقمندان کولی شي د ورسره د افغانستان د معلوماتو مرکز پاڼې ته او د اخبارونو، فرض مثال مشهور اخبارونه د شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري، نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپرې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسي دوپرې د کولمبیا په پوهنتون کې ماستری اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتوراوې واخیستې. استاد رفیع وایي چې نانسي دوپرې له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دې ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه، او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږېدلې نانسي دوپرې په کابل کې د 2010 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونۍ یکشنبه د داستان لیکونکي او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم تلین وو. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سبک درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود، همغه څه لیکل کول، څه چې لیدل هغه در سره شریکول. د دې صادق لیکوال په اړه له فريدې سیال څخه اورو.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و. څه چې به یې لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثر داستانی اثر تر شپېته کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکوال نعیمه غنی د دې داستانونو د نثر په اړه وایي:
ما دوی لوستل ما ګومان کاوه چې دا یو کس دی چې له خپل کلي څخه راته کیسې کوي، او دا چې څه لډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی وم، او د هغوی له خبرو څخه ما دا خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کاوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم، ورته نږدې یم.
دا استاد شپون دا شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، خایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. داستان لیکوال سولمال شینواری وایي چې استاد شپون له هغو افغان لیکوالو څخه دی چې ډېر لوستل شوی دی.
دې لدا دی چې د داستاني ژبه ډېر عالي ژبه وه، نثر سره پیلی و روانو. بل د ده په ټولو اثارو کې تقریبا چې ما لوستی دي مینه او عشق هم ځای شوی. دا خصوصا د ځوانانو دپاره د ده اثار ډېر په زړه پورې لري. هغه بل په دنیا اثارو کې سیاست او مینه عام ګڼه کړې ده، لکه په شین ټاغۍ کې.
دې د کرکټر انځورولو په برخه کې هم بې ساری و. کرکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کرکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمال شینواری په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم کې هنریت هم ډېر عالي و، مګر داسې فلسفي فکر په لېږدونه کې فکر چې تا فکر ته اړ کاندي او ځینې فلسفه ته پکې به کړي، یا د خپل د کرکټرونو روان ته نه وځي، دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ده د ناولونو نه ما ته د لنډو کیسې ډېر خوند را کړی دی. هغه لنډې کیسې د ناولونو په پرتله منه ډېرې تصویري دي، ښه فضا لري، کرکټرایزیشن پکې ډېر عالي دی.
د کرکتونکو په باور ادبیات د ژوند په اړه زموږ بصیرت زیاتوي. دغه اصل ته که وګورو، استاد شپون چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې چې د بنګي سیند یې غاړې ته بهیږي زیږیدلی دی، او د بنګي غاړه په کتاب کې دغه سیمه د لوستونکو سترګو ته د خپل استادانه تصویري نثر په مټ دروي. لیکواله نعیمه غنی وایي چې په دوو دلایلو د استاد نثر زه جلب کړی یم.
لومړی دا چې دوی ډېر خلکو په لهجه باندې لیکل کول، او هر لوستونکی غواړي چې همداسې یو سوال ولولي چې دوی سره دوی ورته آشنا وي. البته خبرې نوې وي خو لهجه یې دوی ته آشنا وي. دوهمه خبره دا وه چې استاد د لیکوالۍ هغه د بیان طرز یې داسې و چې هر کله به چې چا لوسته نو فکر یې کوه چې دا دوی د خپل ژوند کیسه کوي. او ما هم خصوصا کله مې چې ښایستو ناول لوسته نو ما فکر کوه چې استاد د خپل ژوند څخه دا کیسه ماته کوي، او نثري لیکنه یې ټولې په همدغه رقم یعنی لوستونکي ته دا فکر ورکوي چې شاید دا د خپل ژوند څخه غږیږي، او هېڅ په دې کې شک نه کوي چې دا یا نثر ده یا هم همداسې یوه لیکنه ده. نو فکر کوم دا دواړه د یوه لیکوال لپاره د کامیابۍ نښې دي.
استاد شپون د 1996 لمریز کال د وږي په 19مه د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا ایالت کې د 40 کلونو په عمر وفات شو.
د استاد شپون یو دوه کتابونه په اردو ژبه ژباړل شوی دي. په خپل استاد شپون تر مړینې نږدې دوه کاله مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نثر ژباړی، شعر مه ژباړی.
ما په خیال چې ناول که وژباړل شي صحیح خبر ده، مگر شیت کول بولم شی مرداش خراب شای زنی جوری دا طور چه مالی دیدی دی ده لنده بینوا خو لالم سره او خی لنده انتخاب کردی خوز او کامو، مگر بیا چاش پا پارسی ترجمه کردی خوشکی غرزه ولی تیخی نو که.
د استاد شپون په ناولونو او لنډو کیسو خبرې شوې دي، خو د ده د شعر په برخه کې خورا کم نقد تر سترګو کیږي. که په دې برخه کې کره کتنه وشي، نو هغه ونو یو شپون به د یوه استاد شاعر په حیث هم وپېژندل شي. د ده صداقت د ده په شعرونو کې هم همداسې څرک وهي لکه د ده په کیسو کې. خوب وینم عالمه که ی څوک راکړې مانا، پروت یم سر میشی د خپل یار په زنګانه، سر په بالشتی شی تش کال بود په واشنگتن کې وو، روح می په مسو مسو روان په خپل وطن کې وو. د استاد شپون له وسیعت سره سم د ده جسد د امریکا له متحد ایالاتونو افغانستان ته انتقال شو او د لغمان په سرخکانو کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ولاندې په خبرونه کې په دیاړه چې بهر میشته افغانان څنګه کولای شي چې په خپلو لیکنو کې افغاني روحیه په یو ډول خوندې کړي، د استاد نجیب مندلی نظر در سره شریکوم. خو مخکې تر دې د بی ځواني افغاني د شعر په اړه کې شیبه سلطانی د امریکا د متحده ایالاتونو په ویرجینیا کې د شینتلی په نوم د لیسې زده کوونکی ده. دا وایي چې له ماشوموالی له شعر سره مینه وه.
زه چې کله وکړم ماته ډېر خوښ شعرونه ولیکم او ولولم، خو زه ډېر خنم.
شیبه سلطانی زیاتوي چې د ماشوموالی د وخت اکثر شعرونه ضایع کړي دي.
ما ډېر شعرونه ولیکو خو ماشومتوب شعرونه ما سره نشته، خو اوس ما سره شاوخوا 50 شعرونه دي.
شیبه په انګلیسي ژبه زده کړه کوي. لوړکتونه تر اوسه په شوانځي کې انګلیسي لوستې ده. شعرونه هم په انګلیسي ژبه لیکي. د دوی د څو شعرونو ژباړه به له تاسو سره شریک کړم. چې غوږونه ګرد کاڼه وو کاغذ غوږ ورته ایشی، او چې زړه وو ګونګی شوی قلم حال بیانوه. د شیبې سلطانی په شعر کې یو درد دی. یو شمیر کره کتونکي په دې نظر دي چې تر هغو هنرمند هنر نشي پنځولی چې دردمن نشي. داخل سلطانی د یو بل شعر ژباړه: تشپې زما په سیند کې کاڼی چې شعور دې درولی، زه ویاله شوم دې سیند ته بیرته تا سره ډکر شوم. ته شمال شوې زه دې ځان سره پسې یوړم، زه شوم پاڼه تلمه تلمه امتداد پسې روانه. شیبی سلطانی خپل یو شمیر نور شعرونه هم آزادی راډیوی ادبی مجلې خپرونې ته رالېږلي دي. په یو بل شعر کې هم د یو درد احساس له لوستونکي سره شریکوي: زه دې پریښودم خاپونه دې زما له وینو ډک دي، ولاړې ولاړې پلونه دې په واوره، نوې واوره کې راپاتې رانه پاتې راته پاتې، ستا ګامونه ډکومې ډکومې. د شیبی سلطانی څخه چې مې کله پوښتنه وکړه چې له شعر لیکلو وروسته څه احساس کوي:
زه خپله نه پوهېږم څنګه احساس کوم، تنها دا پوهېږم چې یو افتخار او جذبات لغزه ده کله کله چې زه یو شعر د خوشحالۍ لیکم. په یوه قفس زخه یوه پرنده آزاد شي غونده احساس کوم، او که خفه شعر لیکم به داسې احساس کوم زما یوازنی کور یو قلم او کتابچه ده.
داخل سلطانی دغه احساس به د دې په یو بل لاند شیر کې در سره شریک کړم: لیونتوب می د حاصل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو، لیونتوب می د حاصل لپاره پریشو چې زغم را سره نه وو، او هوش ته می بیا هغه وخت کړشا چې یو شی لمانه ورک شو، د سپو په منځ کې ورک شو، او هیلې می ختلې ځکه هیلې رانه لري لوري سونه ورها خوا لري لري رانه تللې. کوم افغانان چې داخل سلطانی پسیر په اروپا او امریکا کې ستر شوي دي او لیکل کوي، څرنګه ممکنه ده چې د دوی لیکنې افغاني روح خپل کړي؟ په دې برخه کې مې د استاد نجیب منل نظر اخیسته.
دوی که چیرته په افغانستان کې ژوند کړی او دا غنې ځینې احساسات یې اخیسته د ځان سره راوړي، طبیعي خبره ده چې هغه به د دوی په شعرونو کې پیدا کېږي، یا په خپله کورنۍ کې هغه څه چې د مور پلار د خوانه یا د نورو دوستانو له خوانه دوی ته د افغانستان په باره کې ویل کېږي، او هغه نوستالژي چې ده د دوی په چاپېریال کې د افغانستان په ارتباط شته دی، د دوی دپاره یو افغاني روحیه ورکولی شي. مگر طبیعي خبر ده چې دوی خپل تجربه د غرب تجربه ده او د غرب کې یا په بارنه وازنه کې چې دوی څه لیدلې دي د دوی خپل احساسات په دې کې دا هم شامل ده چې د دوی د افغانیت باره کې د نور برخو څنګه وو د دوی خپل افغانیت څنګه نو دا خبر پکې راځي مگر په هر صورت شعر او ادب د فردي خلاقیت خبره ده او دلته فکر کوم چې دوی هغه فردیت ډېر مهم دی چې څنګه دوی کولی شي چې ځانګړي ووسي دا ضرور نه ده چې شعر دې همیشه په یو شکل ووسي نو دوی چې خپل احساسات به نه وي هغه د دوی احساسات دي او دوی د یو فرد په اسمان دی خپله ځانګړتیا هم لري دوی په ځانګړتیا کې د دوی افغانیت هم شامل دی نو په دې خاطر فکر کوم چې دوی چې هر څه ولیکي
تاسو مهم ټکی ته اشاره وکړه لیکن د نورو بهرنیو په ارتباط چې فکر وکم مثلا عربان چې کله په لوی عمر باندې اروپا ته راغلي دي یو شمېر عربان حتی تاسو فرانسه کې ژوند کوي د فرانسې د اکاډمي غړي دي لیکن د دوی لیکوالي د دوی شعرونه د دوی نور لیکوالي ډیر عربي رنگ لري یعنی په دې کې دغه عمر په دې ارتباط تاثیر لري چې لغه خوانی ځواني وخته او ل زلمیتوب له وخت څوک په لیکوالي کې راونوځي
شخصیت په لو کلون کې جوړیږي او چاول کلن چې تر کېږي هغه د دوه شخصیت کې بارز نقش لري نو هغه څوک چې په لوی عمر باندې یعنی د لاسکلنې نه پورته بهر راغلی هغه چې بداسي هو د رنگ ډیر وازی بل خبره زده چې تاسو د عربان مثال وای عربان هر شکل چې دا هم غربي هوادونو چې د خپل فرهنګ سره په ډول تړلې دي یا یې ژبه سره یو ده یا یې تاریخ سره یو دی تاریخ سره مشترکات لري یا د اقل خپل ژبې ته په یو شکل باندې لاسرسی لري د ترجمو د لارې مستقیما د افغانانو وضعیت بیا بدل دی ځکه چې زمونږ ځوانان افغاني ادب ته مستقیم لاسرسی باید ولري کني غیر مستقیم لاسرسی ورته نشي پیدا کولای افغاني اثر باندې ترجمه شي کله خپل افغان تجربه نه لري د لوستلو نه د نورو کسانو د تجربه نه زیاته استفاده نشي کولای
په امدې برخه کې فکر نه کوي کچرته په جنو هیوادونو کې د افغانانو ادبي غونډې شته خو ډیر نه دی او منظم نه دی لا هم کچرته دغه څه غونډې د افغان کډوالو ترمنځ په اروپایي هیوادونو کې د امریکا په مختلفو ایالتونو او په نور نړۍ کې یو څه زیات شي دغه تاثیرات به بیا په دې نورو باندې هم پاتې شي او بیرته به لیکوال په خپل لیکوالي کې یو ډول افغاني رنگ پیدا کړي
تر کومه ځای چې زه تجربه لرم دا غونډې یوازې د مهاجرت د نوستالژي د اظهار د پاره کېږي او تاثیر یې په دویم نسل باندې یوازې د یو شاهد او د اغېزمن شوي شاهد په سطح باندې دی نو فکر نه کوم چې دا داسې رغنده رول ولري مګر شخصي تجربو کې دا شاملېږي په یو ډول باندې کېدای شي چې ځوانان ته یو روحیه وایي چې هغوی هم یو څه ولیکي او داسې ولیکي چې په بله ژبه باندې هغه خپل کورني احساسات تشریح کړي
بله حل لاره ستاسو په نظر څه ده آیا د نندارتونونو فرهنګي نندارتونونو جوړېدل د افغانانو ناسته پاسته د کتابونو انتقال اروپا او نورې نړۍ ته چې نوی نسل له خپل فرهنګ بیگانه نشي
نو نو نسل پارس باندې خپل فرهنګ به پردې کیږي بهترین لارې دا چې دا اصلي ناسته دی شي او د اصلي فرهنګ سره اړیکه کوي پاتې شي د دې لپاره د کتابونو ترجمه ضروري دي د دې لپاره د غټان د خوانه د خپل روایتونو انتقال ضروري دی چې ته موږ دغه تجربه ته وګورو مثلا ارمنیان یو وخت کې مهاجر شول مګر د غربي نړۍ ارمنیانو خپل منځ کې اتباعونه ډېر قوي ساتلي دي او درې څلور نسل وروسته بیا هم هغه خپل منځو کې سره اتباعونه لري خو ارمني فرهنګ پالي نو که چېرته افغانان په دې بریالي شي چې په بهرنیو ملکونو کې همدغسې شبکې جوړې کړي او دا شبکې د دوی ترمنځ انسجام پیدا کړي نو داسې امید شته چې دوه نسل درې نسل وروسته به افغانان هم که څه د افغان فرهنګ سره ډېر ناشنا وي مګر بیا به هم هغه خپل افغانیت یو ډول نه یو ډول پالي
په دې برخه کې کوي تخنیکی مسلې ته اشاره وکم د پی ډی اف لاري که څوک کتابونه وپلوري آنلاین لکه په امازون کې چې نور ملتونه دا کار کوي څه فکر کوي په دې برخه کې اوس کار په کار نه دی که چیرته د سیو کار وشي نو هغه کتاب چې نن په کابل کې چاپیږي یا په پېښور کې چاپیږي او یا په کوټه او په نور افغانستان کې، هغه به بل ورځ په فرانسې کې هم څوک اخیستی شي او کتلی شي. په دې برخه کې تاسو څه نظر لري؟
دا یوازې ځوانان خبر نه ده، دا ټول ضرورت دی. په افغانستان کې هم اوس خلک دې شان ته لاسرسی لري، نو فکر کوم چې که چېرې افغانان نه غواړي چې د نړۍ له بهیر نه وروسته پاتې شي، مجبور دي چې د نوو ټکنالوژۍ سره ځان عادت کړي. او دغه تاسو ورته اشاره وکړله، دغه وسایل د نوو ټکنالوژۍ یوه برخه ده، نو دا په هر صورت باندې افغانان ضرورت دی. پرته له دې چې موږ د بهر میشتو ځوانانو په اړه فکر وکړو، دا د ټولو افغانانو ضرورت دی. افغان ناشران، افغان لیکوالان مجبور او مکلف چې په دې لاره باندې تیر شي، نو هلته نظر چې دا قدم واخلي هماغوره په ګټه ده.
له استاد منلي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته مو یوې مشاعرې ته وربلو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې د نشتر دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. په وروستیو دوو لسیزو کې د پکتیا تر څنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې دود شوې دي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور د شاعر شرر ساپی په شغ د هغه په شعرونو پیل شي.
لاړه جنازه دل مر رڼا نسا ختلی، نه زړونه د چا وچاو دل نه چا نسا ختلی، نه لفظ بې معنا شو نه معنا نسا ختلی، یو تا نسا ختلی دا یو ما نسا ختلی.
دا د پکتیا په مرکز گردیز کې نختر دودیزه کلنۍ مشاعره ده چې لزایی اوسیدونکو سربیره پوکې د افغانستان د بیلابیلو لرو او نږدې ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. یاد مشاعره چې د پکتیا د اطلاعات او کلتور ریاست په بلنه جوړه شوې وه، ګډونوال یې وخه ځانګړنه دایدوي چې په شعرونو او ویناوو کې د یووالي، مینې، عاطفې او هیواد جوړونې پیغامونه موجود وو. شاعر خوګمن زازی مشال راډیو ته وویل
د خلکو چې کوم ارزو وه، خلکو ته ډېره خوښي پکې وبخل شوه، د مینې، محبت، عاطفې او شفقت پیغامونه پکې خواره شول، یو بل ته د نږدې کېدو پیغامونه پکې خواره شول. او په زمن کې هغه کرکې چې په اذهانو کې موجودې دي، د هغوی دپاره ډېرې خبرې وشوې چې باید د دې وطن د جوړېدو دپاره، د دې وطن د بقا او د بهبود دپاره باید د زړونو نه د انتقام جذبې وباسو.
په پکتیا کې نختر دودیزې کلنۍ مشاعرې ته ورغلو شاعرانو د دې سیمې د خلکو میلمه پالنه وستایله او له اړوندو ادارو یې هم وغوښتل چې د فرهنګیانو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. د ننګرهار اوسیدونکی شاعر اکرام الدین مفتون وایي
لکه څرنګه چې د پکتیاوال سره موږ د زړه نه مینه لرو، له هغې نه موږ ته ډېره مینه راکړه. پکتیاوال فرهنګي خلک دي او هغه د فرهنګ هغه اظهار یې وکړ چې څنګه په کار وو. رب دې داسې مشاعرې او ډېرې کړي او پکتیاوال دې زنده باد.
په مشاعره کې د نورو شعرونو په خوا کې ځینو شاعرانو طنزیه شعرونه او ځینو هم ترنمونه وړاندې کړل. خوستی شاعر جهانزیب جوهر خپل دا طنزیه شعر وړاندې کړ.
دا خو مانده ما چې په سار کې کیسه سامه کوي مگر لکه یې کغوي لکه د کلی ملک جودیم کزی په محکمه کې کلی دلای مو وی د غوړ لستونی طرف کی لکه د کلی ملک.
دیادوانی ورده د افغانستان د زینو نور ولایتونو پشان د دې هیواد په سویل ختیز ولایتونو لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګ کې د منیګل، غزنی کې د یالوګل، پکتیکا کې د سلیمان غر او په خوست کې د چنار پونون کلنۍ مشاعره دود دي چې د افغانستان سربیره زینو کې د کوز پښتونخوا شاعران او فرهنګیان هم برخه اخلي.
په ګردیز کې مو د نشتر د کلنۍ دودیز مشاعره راپور اوریده. د مشاعره تیرونی د جمعې په ورځ جوړه شوې وه.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
د خبرونه په لورستیو کې د کوچني شاهزاده په نوم د کتاب پانه راړو. دا کتاب فرانسوی لیکوال آنتون دوسنت اگزوپری لیکلی دی. اگزوپری د لیون په شار کې په 1900 کال کې وسېشید او د نړیوالې دوهمې جګړې په اوج کې د مدیترانه په سر په یو اکتشافي پرواز الوتکوال وسوله. تر دې وروسته د چاونه لید دا 1934 کال او د سپاور دی چې په دې پیښه کې دی د 1934 کلونو په عمر مړ شوی. دا پیلوټ تر مرګ وروسته د فرانسې په ملي اتل بدل شو. دا کوچنی شاهزاده کتاب روسي تاریخ په پښتو ته ژباړل دی. دا کتاب په کابل کې سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی دی او کیسه لیکوال فیصل زلاند لوستی دی. ښاغلی زلاند په لنډو د دې کتاب کې سره ته کوي او خپل تاثر څرګندوي.
کوچنی شاهزاده د دې ناول کیسه داسې ده چې یو فضایي موجود یعنی یو کوچنی شاهزاده یا د کوچنی موجود له خپل سیارې څخه سفر پیلوي او په نامعلوم هدف په سينور سیارو ته ځي. دا یو عادت لري چې له هر چا سره مخ کیږي تر هغه نه پریدي تر څو د خپل پښتنې ځواب تر لاسه نه کړي. د دې لمړنۍ لیدنه په یو سیاره کې د وداسې پاچا سره ده چې هغه پر هیڅ حکومت کوي یا په بل معنا هغه خیالي پاچا دی او په عمل کې هیڅ هم نشته. او دای ځان داسې ښایي چې ګواکې لمر د ده په امر راخیژي، سپوږمۍ د ده په امر کښته کیږي او دا نورې سیارې د ده تر واکلاندې دي. کوچنی شهزاده پوښتنه ترې کوي چې ښاغلیه تاسې په څه شي حکومت کوئ؟ هغه ورته وایي چې پر هر څه. په دې لیدنه کې پیغام یا هغه څه چې کوچنی شهزاده یې له دې سړي ترلاسه کوي او زده کوي دا دی چې انسان په هیڅ څیز واکمن نه دی او داسې شی موجود نه دی چې انسان واکمني پرې وکړي. دوهمه لیدنه یې بیا له یو بل مغرور سړي سره ده په یوه بله سیاره کې. له هغه نه هم ځینې پوښتنې کوي او یوه جالبه پوښتنه یې ترې دا وي چې دې سړي ته وایي چې دا خولۍ د ولې پر سر کوې؟ هغه ورته وایي چې د دې په خاطر چې څوک مې ستاینه کوي نو زه د خولۍ له سر نه ورته کښته کوم. کوچنی شهزاده له دې سړي هم ځي او له ځان سره وایي چې ځان خوښوونکي یوازې هغه خبرې اوري چې د دوی ستاینه پکې وي او د دوی په ګټه وي. دریمه لیدنه یې په بله سیاره کې له یوه شرابي انسان سره ده. له هغه هم ځینې پوښتنې کوي او د ژوند ځینې رازونه ترې زده کوي. په څلورمه لیدنه کې له یوه سوداګر سره مخ کیږي. همداسې پنځمې او شپږمې سیارې ته ځي. هلته هم له یوه سپینګیرې سړي سره مخ کیږي او له هغه ځینې خبرې اوري او بالاخره د وروستۍ سیاره او وروستۍ سفر ځمکې ته دی او دته تر ټولو سیاره جالبه سیاره همدا ځمکه ده. دی چې کله ځمکې ته راکښته کیږي لومړی یو مار ویني، له هغه سره ځینې خبرې کوي، وروسته یو پیلوټ چې په بیدیا کې الوتکه ورخرابه شوې ده د هغه سره ویني. هغې ته وایي چې د یو پسه انځور راته انځور کړه. پیلوټ لومړی ورته وایي چې ما تر اوسه پسه نه دی انځور کړی، خو دا کوچنی موجود چې پوهیږي چې دی انځورګر دی ټینګار پرې کوي چې ما ته به خامخا د پسه انځور جوړوي. وروسته د پسه انځور ورته جوړوي او له پیلوټ سره د ده ملګرتیا جوړیږي او ده ته وایي چې څنګه له بلې سیاره راغی، خپلې خاطرې ورته بیانوي او ورته وایي څنګه مې خپل ګل او پسه په سیاره کې یوازې پریښي دي. داسې ویل کیږي چې د دې ناول وړاندې کوونکی یعنی دغه پیلوټ خپله د کتاب لیکوال دی او داسې ویل کیږي چې یو وخت کې دغه لیکوال له همداسې یوې هوایي پیښې سره مخ شوی و او همدغه علت و چې ده داستان ولیکه. کوچنی شهزاده په آخر کې له یوه ګیدړ سره ویني. هغه اهلي کوي او د ژوند درسونه ترې زده کوي. ګیدړ ځیرک او هوښیار دی او کوچنی شهزاده ته ډیر څه ور زده کوي. په آخر کې دغه ګیدړ البته د کوچنی شهزاده له ګیدړ او پیلوټ نه ځي. پیلوټ ورپسې ژاړي او دی ترې روان وي. د دې ناول کیسه به سخته وي چې ټوله او په جزئیاتو بیان شي، خو که فکر وکړو د ژوند لپاره ډیر څه پکې خوندي دي. د دې ناول کمال دا دی چې د ژوند ژور او مهم پیغامونه یې د داستان په ژبه بیان کړي دي. همداشان له سیمبولونو ډیره استفاده پکې شوې ده، د مثال په ډول بیدیا، ستوري، ګلاب، رسمونه او همداسې نور ډیر څه. د دې ناول پای هم عجیبه دی. د کتاب لیکوال د ناول په پای کې لیکي چې د یوې مودې لپاره تر یو ستوري لاندې ودرېږئ، که مو یو کوچنی هلک ولید چې خاندي، طلایي ویښتان لري او پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو حتما پوهیږئ چې هغه څوک دی. که چیرې همداسې وشو، نو هیله کوم چې له اندېښنې مې خلاص کړئ او یو لیک راته ولیکئ او راوایستوئ، تر څو ډاډه شم چې هغه راګرځېدلی دی.
د ښاغلي ځلان څخه په مننه چې د کوچني شاهزاده کتاب په باره کې خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې پروګرام سره شریک کړ. دا خپرونه مو هم دومره وه. تر بلې وي زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي.
زادم دای تر مرگی بگران کم دای چیرا ویالا بگران کم دای چیرا زی بگران کم دای چیرا زی نیمش پا کهوال بیدا دستاش رنگای دای امیر ویالا استاش رنگای دای استاش رنگای دامیل و غمو مزان و آفا کهی سبر فراندهی کما با و یلا سبر فراندهی کما و کهی سبر فراندهی کما و سپیکاری تو رست درهی د وخړې د لیلا په غاړه سپینا وای وای تور لونګینا 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 وای وای تور لونګینا یل تور لونګینا وای وای تور لونګینا یل تور لونګینا سما دستر گو تور پوڑم دگر کلی پی ویدا پوڑم دگر کلی پی غور پوڑم دگر کلی پی ستاپتن کے نستا بی نولاڑی زور سیگڑن جو ویدا اولاڑی زور سیگڑن جو بی چار کم کل شادی پٹر غم مبتلا دا پٹر غم مبتلا نا دئی پٹر غم مبتلا نا کانو نہ کرتا واقعی چترے پر تلا چترے پر تلاسنا وکھڑے د لیلا پگڑا سپنا وے وے تو لونگینا 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 وے وے تو لونگینا یا تو لونگینا